دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د هغه وړاندیز پر وړاندې غبرګون څرګندوي چې د موقت حکومت جوړېدل غواړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا یو عالي رتبه جنرال وایي چې امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي چې 4 تنه پکې پاکستاني اتباع دي. په رومانیا کې د رایو ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي مخکښ ګڼل شوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لیدرستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ شوی. تروسه دغه ماموریت نه دی بشپړ شوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی شي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي او له خاورې د هغو تروریستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحد ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیري په دغه هیواد کې دی را دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي مهال ویش سره سم د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د بدسل کې ده چې د ولسمشرۍ کاندید او اجرایه رئیس عبدالله پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د دغه محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګندوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات د ځینو لوریو هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه بیا وځنډېږي وویل چې کمیسون تر ډېره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې په نیټه چې د اقرب درویشتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو، خو مونږ مشروطې بللې وې چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته د رای ورکوونکو راکړي، د کاندیدانو ناظرین همکاري وکړي، پروسه کې ځینې نور شرطونه هم ول، د هغې پر اساس باندې مونږ کولای شول. اما د ملوکو 15 ورځني ځان معلومات رای ورکوونکو مونږ ته راکړي، خو اوس هم مونږ نهایي کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب په درویشتمه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان.
د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د والي ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل،
د یک شنبه په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب، زورمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور تنه پاکستاني اتباعو په ګډون 14 تنه ترهګر وژل شوي دي.
حسرت وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وه تنه وسلول طالبان وژل شوي چې د هغوی درې محلي قمندانان هم پکې شامل دي. حسرت وایي یو وژل شوی وسلوال د احمدخیل ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي میرزا جان، بل د ځاځي اریوب لپاره د دوی یو قمندان الانور چې په شوټي مشهور وو، او بل د دوی بل سرګروپ قاری حبیب وو. تیر ماښام په زرمات کې هم د دوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د ولی ویان وایي چې پرون ماښام په څمکنۍ ولسوالۍ کې څلور پاکستاني اتباع چې غوښتل یې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین په چاودنې کې وژل شوي دي. د ولی ویان وایي دغو کسانو د طالبانو په مرسته په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کول او ماینونه یې جوړول. وسلوالو طالبانو او د پاکستان حکومت د وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجان پور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی وو. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله چې د وسلوالو له یو پټنځای څخه نامعلوم شمیر فراري کسان ونیسي. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي په موړ کې دوه پولیس، دوه استخباراتي چارواکي او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پرون په بله پیښه کې د پنجاب ډیره غازی خان ته نږدې پر یو پوسته د موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې څلور کسان وژل سوي چې یو پکې د پولیس افسر، یو لاروی او دوه مشکوک کسان شامل دي. وسلولو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی پولیسو ورته د درېدو اشاره وکړه. په رومانیا کې درایور کول د 90% مرکزونو د شمیرل سوي رايو د رسمي نتایجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپای ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هیواد ولسمشري ټاکنو په لومړی پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمي نتایجو پر اساس یوهانس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري ویوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لري سوي په دویم ځلې انتخاباتو کې مخامخ شي. دانچیلا د ولسمشری ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي د 14% رایو په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ما ته هم مهمه ده. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله من یم دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 48% وه. که کوم کاندید ونه کولای سي د ولسمشری ټاکنو په لومړی پړاو کې تر 50% زیات رای وګټي، دویم ځلې انتخابات به د نومبر پر 24 وسی. او د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون نوخته د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لنډه شپه مخکې د دغه هیواد د پوز مشر له ولسمشر څخه له واک څخه د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر پرون په داسل کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دغه هیواد کې د ولسمشری د تیرې میاشتې تر لانجمنو ټاکنو وروسته د دریو اونیو لپاره اعتراضونه روان وو. مورالیس چې اول د 2018 میلادي کال په ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو ویلي چې کوم ناوړه کار یې نه دی کړی. د بولیویا د پوز مشر جنرال ویلیامز کالیمان پرون له مورالیس څخه غوښتنه وکړه چې له واک څخه لرې سي او د بولیویا د سلامتۍ لپاره د آرامۍ او د ثبات ټینګښت زمینه برابره کړي. د امریکایي هیوادونو سازمان چې په بولیویا کې د اکتوبر د 6 نیټې ټاکنې څارلې د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي چې دوی د بولیویا د ټاکنو په سیستم کې څرګندې درغلي لیدلې دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه ومرکه خبرو. د ولسمشری د انتخاباتو کاندید ګلبدین حکمتیار نن یو ځل بیا د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او دا هم په یو مرکه کې سمدستی د جمهوری ریاست غبرګون.
لندمحال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا د پخوا هم رد شوی اوس هم کلک ردیږي.
په نورو مسایلو کې په کابل کې خلک وایي چې د تیلو ټانکونه د استوګنې کورونو ته نږدې نه جوړیږي.
اکثره موټر راځي دلته موټر چالانی او تیل موټر کې چې خواغه چې باندې نه موټر چر چالان نوی موټر باچ ګول او تیل پاکه ټیم کې باچ هغه ته واچول سي.
پروزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو زده کوونکو د فوټبال او کرکټ لوبي جوړې شوې دي.
ما ډېر خوشاله یم تاسو د کرکټ په وخت او ما ته دا احساس پیدا شي چې روزګان قرار قرار پرمختګ کوي او انجینیم کرکټ کوي د کرکټ ټیم لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او دوه خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق واورئ. تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د خبرونې لومړی موضوع ته د ولسمشری په انتخاباتو کې کاندید ګلبدین حکمتیار وایي دې ته اړتیا شته چې یو لنډمهاله حکومت جوړ او انتخابات یو ځل بیا وشي. ښاغلی حکمتیار نن وویل د لنډمهالې حکومت له جوړېدو پرته شفاف انتخابات ممکن نه دي. د ولسمشرۍ دا نومند د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ناسم مدیریت او دولت جوړونکی ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشهي د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله وایي د ولسمشرۍ انتخابات په لومړي پړاو کې ګټون کې نه لري، خو دویم پړاو باید د یو لنډمهاله حکومت لخوا وشي. د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل بیا ځلي انتخابات باید د یو داسې حکومت لخوا وشي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه لري. د وای ارتیا د چراتونکو انتخابات دی او به طرف حکومت لخوا چې خپل کاندید نوی او ټول نوماندان ته د منلو وړ وي وشي. موږ یو لنډمهاله حکومت ته ارتیا لرو دی پرته رڼی ټاکنی امکان نه لري. خو د لنډمهاله حکومت پاړه د خغلی حکمتیار سرګندونو ته په جواب کې ولسمشر مانی وایي د لنډمهاله حکومت تر هتا افغانانو وړاندې درته جواب ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د لنډمهاله حکومت تر د زهر نسخه ده چې په اساسي قانون کې ځای نه لري.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمیر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندید د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړي او دوی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی.
تکل صاحب خغل حکمتیار همدا ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسون تورن کړ چې د پروسی مدیریت په لاس کې نه دی او هغه غوښتنه وکړه چې هغه پراخ درغلی چې د انتخاباتو په ورځ او له هغه نه وروسته شي او ټول جرایم او شکایتونه د یو لړپوړي قضایي پلاوي لخوا وڅېړل شي. هغه همدا ډول ویلي چې 2023 محلونه چې باید سیړل کیږي دا باید ونه سیړل شي، بلکې کشمیرل کیږي سیړل کیږي او شمیرل کیږي. ټول صندوقونه باید لسره وشمیرل شي او همدا ډول هغه پایلې خلکو ته اعلان شي چې دوی ته نه منلو وي. خغلی حکمتیار یادونه وکړه چې هغه پایلې نه مني چې دوی ناظرین پکې نوي او دوی پکې ګډون ونه لري. دوی همدا ډول د دولت جوړون کې ټیم پر وړاندې هم یو شمیر تورونه وړاندې کړ چې له وړاندې هم یاد ټیم دغه تورونه رد کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسون هم ویلي چې ټول هغه کارونه چې دوی وېس په مخ کې لري او یې هم کوي د افغانستان د قانون او همدا ډول د هغه طرز عملونو پر اساس چې په غوس اکثریت د کمشنرانو لخوا جوړ شوی دی او دوی اوس پر مخ بیای. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. ظهیر مل صاحب قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې مو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د سرګندونو یو برخه واورېده چې د موقت حکومت غوښتنه کوي. پر راپور کې مو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند غبرګون هم واورېد. خو اوس راځئ په تفصیل سره واورو چې د ښاغلي حکمتیار د سرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون څه دی. بیا هم امید ظهیر مل د جمهوری ریاست لویان صدیق صدیقی سره مفصله مرکه کړې ده او په سر کې د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه د حکومت نظر ترې پوښتلی.
لنډمهال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا دا په خوا هم رد شوی، اوس هم کلک ردیږي. دغه د خلکو منځ کې او زموږ جمهوریت کې هیڅ ځای نه لري. نو موږ په دې حیران یو چې ولې حکمتیار صاحب هغه موارد مطرح کوي چې هغه کاملا نفی دي او د افغانستان اکثریت افغانستان خلک دا نه غواړي. نو ولې زموږ دغه خلک لکه حکمتیار صاحب دغه مسایل ته دوی دي؟ افغانستان خلک انتخابات ته ولاړل او د خپل جمهوریت ساتنه وکړه او یوازنۍ لاره د زموږ د نظام لپاره هغه جمهوریت نظام دی چې خپل خلک هغه تصمیم نیولی. نو که د لنډمهال حکومت مطرح کیږي دا ډېر یو بې ځایه خبره ده او دا باید مطرح نه شي. دا یو زور سیاسي طرحه ده چې هغه 19 کاله پخوا مطرح کېده افغانستان ته، اما اوس د دې وخت تېر شوی. افغانستان د سیاسي نظام په برخه کې ډېر پیشرفتونه لري او موږ هیڅکله به داغس یو نظام ته لاړ نه شو چې هغه زمونږ د قانون اساسي پر خلاف وي. د حکمتیار صاحب دغه خبره د زمونږ قانون اساسي پر خلاف دی، یعنی مطلق د دوی خبره د زمون قانون سره په ټکر کې دی.
کچری پر حکومت باندې سیاسي فشارونه رامنځته کیږي لکه څه ډول چې خغلې حکمتيار وای او د دې فشارونو په پایله کې بیا اړتیا لیدل کیږي چې داسې اوسره مسته شي هدا اقلن هغه سي چې تاسو د افغانستان لپاره کارند نه بولی. بل اخر د افغان حکومت دریز په دې برخه کې څه وی؟
د افغانستان د حکومت دریز او د خلکو دریز ډیر واضح دی. د انتخاباتو مخکې هم زیات شمیر کسان ول شمول د حکمتيار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو نو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړی او دی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی. د افغانستان حکومت دا مسؤلیت لري چې خپل جمهوریت وساتي، خلک تصمیم نیولی او د قانون په وړاندې از مونږه دغه مردم سالار نظام به ان شاء الله مختزي مونږ به هیڅ وخت شاته نزو. ماقت حکومت شاتک خبره ده، د بدبختی خبره ده، ضرورت نشته. مونږ خپل نظام لرو، قوانین لرو او دغه جمهوریت به ان شاء الله پرمختګ کوي او پرمخ رواني.
صدیقی صاحب، د حکمتیار لخوانه د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې جمهوریت ریاست د یو کاندید په توګه نه، بلکې د حکومت پراس کې د واقع په توګه باندې دولتي امکاناتونه په ګټنې هم توران شو. ساسي والیان یا شول ساسي امنیه قومندانان په دې اړه باندې ساسي جواب څه دی؟
ډیر یو بیا اساس تور دی. تاسو ګورئ په تاریخ کې دا اول وارو چې اول خو کمشنران د خپل کاندیدان لخوا وټاکل شول. دوام هیڅ ثبوت تر اوسه نشته چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دې په انتخابات کې دوی لاسوهنه کړې. هیڅ ثبوت نشته چې د افغانستان چارواکي دې په دې کې مداخله کړې. نو که دوی کوم ثبوت لري، هلته سیستم شته، د شکایتو کمیسیون شته، دوی د لاړ شي خپل شکایتونه دې هلته مطرح کړي. یعنی دا وار انتخابات په انتخاباتو کې د افغانستان حکومت یوازنۍ کار دا و چې سهولتونه ایجاد کړي کمیسیون لپاره، بودیجه ورکی. نور هیڅ نو سیاسي مداخله نه شوی. او که دوی کوم ثبوت لري، که اسناد لري، لطفا زمونږ وړاندیز دا دی چې دوی د لاړ شي انتخابات شکایتي کمیسیون ته دغه مسایل مطرح کړي. او داسې کولیګوي او اتهام وارد کول پر امنیتي ځواکونو باندې دا ډېر یو لوی تیروتنه ده او د دې نه باید دغه سیاسون جدن خودداری وکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیقي وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ناجی سپی ته غوښه قدرمن اوریدونکو چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي دي.
د لغمان د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د وریژو د تولیداتو له زیاتوالي خبر ورکوي. دا خبرې د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وکړې. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول افغانستان اوس مهال 1540 ټنه وریژو ته اړتیا لري، خو په دې هیواد کې یوازې 325,000 ټنه وریژې تولیدیږي او د ځان بسیاینې لپاره 222,000 ټنه وریژو تولید ته لا هم اړتیا لیدل کیږي. شولې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1 ولسوالیو کې کرل کیږي. د پروان د اقتصاد ریاست وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت د صادراتو د پراختیا طرحه وروستۍ او عملي بڼه پیدا کړي. د ریاست رئیس مسیح هارونی ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه د بې وزلۍ د راکمولو او کاري زمینې برابرولو لپاره ګټوره ده.
څنګه به تر از طریق دهلیزهای زمینی و هوایی بیرون صادر کنیم؟
نوموړي وویل چې د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په داسې ستراتیژۍ کار کوي څو وارداتي محصولاتو لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاویا افغانۍ 22 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 92 پوله او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. ورزوی نړیوالې مسلې ته د امریکا ولسمشر پر ایران غکړی چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی ایجنټ رابرت لیوینسن کور وسپاری نو دا به د تهران لوري د اړیکو د ښېګڼې لپاره یو مثبت ګام وي. تهران ویلي دي چې دغه ایجنټ چې د برخلیک په اړه یې ویل شوي چې په 2000 کال کې د ایران په کیش ټاپو کې ترای تم شوی و دغه په اړه معلومات نه لري. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شیبه د نورو جزئیات لپاره په سټوډیو کې را سره ده. نوری صاحب سلام. د امریکا ولسمشر له ایرانه دا غوښتنه کله کړې او په اړه یې نور څه ویلي دي؟
بلې تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایرانه د اف بی آی د ادارې د پخواني اجنټ د ورسپارلو غوښتنه پرون په یوه ټویټ کې وروسته له هغې وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې لومړي ځل لپاره ومنله چې په ایران کې د هغې د ترې تم کېدو په اړه یوه دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ترامپ وویل که ایران وتوانېږي چې امریکایي یرغمل رابرټ لیوینسن چې له 12 کلونو راهیسې په ایران کې ترې تم دی ور وسپاري، دا به د تهران له لورې یو ډېر مثبت ګام وي. ولسمشر ترامپ په دغه ټویټ کې یو وار بیا د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د بهیر د پیلېدو په وړاندې هم د هیواد خبرداری ورکړه. ویل چې د معلوماتو له مخې دی په دې باور دی چې ایران د یورانیمو د غني کولو بهیر پیل کړی چې دا د ده په وینا یو ډیر بد ګام دی. تکل څه پوهیږو چې د ایران اټومي پروګرام هم د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکیچ مهمه مسله ده. وروسته له هغې چې واشنگټن د تیر کال په می میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام څخه ووت، پر تهران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول.
بلې، او نوري صاحب، د ایران هغه د عکس العمل یا غبرګون جزئیات څه دي چې مخکې خو ویلې دي چې د دې ایجنټ په باب دوی معلومات نه لري، نو اوس کله چې ولسمشر ترامپ دا غوښتنه مطرح کړې ده دوی څه ویلي دي؟
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی د پخواني اجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترای تم شوی دوسیه پرانستې ده. ایران وایي دا په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکوونکی رابرټ لیوینسن په ایران کې کوم عدلي یا جرمي قضیه نه لري. هغه زیاته کړه د یو لا درک شوي کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي دوسیه پرانستل یوه عادي مسله ده. د امریکا متحده ایالاتونو البته د لیوینسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالر جایزه هم ټاکلې ده. نوموړی لکه څنګه چې مخکې مو وویل د 2001 کال د مارچ په 9 کله چې دی د ایران کش تفریحي ټاپو ته تللی و، له همغه ځایه لا درکه کیږي او تر نن ورځې برخلیک نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل شوی، خو ایراني چارواکي دغه ادعا ردوي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. نوریا سنوریز ما همکار و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغې غوښتنې په اړه جزئیات اورول چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی د یو ایجنټ د خوشي کېدو غوښتنه د ایران له حکومت نه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو د کرکټ او فوټبال لوبې ترسره شوې. په ترینکوټ کې د کرکټ او فوټبال دغه شپږ ورځنۍ سیالۍ نن ناوخته پای ته ورسېدې. د پوهنې ریاست ځایي چارواکي وایي چې له دې لوبو څخه یې هدف ورزش ته د نجونو هڅول دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په اورزګان ولایت کې د انجونو د کرکټ او فوټبال دغه شپږ ورځنۍ سیالي په ترینکوټ ښار کې د ملالۍ لیسې د زده کوونکو لخوا ترسره شوې. د پوهنې په ریاست کې د سپورت د برخې مسؤل بلوجان ظهیر وای د کرکټ په دغه شپږ ورځنیو سیالیو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی وو چې لومړی مقام یې د لسم ټولګي، دوهم مقام یې د اومې الف ټولګي او دریم مقام یې د نهمې الف ټولګي زده کوونکو خپل کړ. ظهیر زیاتوی چې د فوټبال سیالي هم شپږ ورځنۍ وي او شپږ لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه چې لومړی مقام شپږمې الف ټولګي، دوهم مقام اتم ټولګي او دریم مقام د اووم ټولګي زده کوونکو خپل کړ.
څنګه چې د فوټبال شپږ لوبډلې وې چې ټوټل پنځه پنځوس ورزش کوونکي پکې ګډون درلود چې لومړی مقام یې شپږمې الف ټولګي وګاټه، دوهم مقام یې اتم ټولګي وګاټه، او درېیم مقام یې اوومې بي ټولګي. او همدارنګه د کرکټ شپږ لوبډلې وې چې درې اویا کسانو پکې ګډون کړی و. لومړی مقام لسم ټولګي وګاټه، او دوهم مقام اوومې الف ټولګي وګاټه، درېیم مقام نهمې الف ټولګي.
د پهن ریاست چارواکي وايي لیا د لوب څخه هدف ورزشي لوب ته د شزینس د کوونکو هڅول دي. یو شمیر هغه انجن چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی وو وايي په ورزګان کې ورته د انجن ورزش د خوب لیدل وو. دوی خوښ دي چې د ورزشي لوب زمينه ورته برابر شوې ده.
رحیم نوم مین ورزیا ده، او ما د کرکټ په بخش کې ولوبیدم. ما ډېر خوشاله یم تاسو د کرکټ په وخت کې، او ما ته دا احساس پیدا شوه چې روزګان قرار قرار پرمختګ کوي او انجینیم کرکټ کوي، د کرکټ ټیم لري. دا باید موږ ته معلوم وي چې شته د ټولنې نیمایي برخه جوړي، هغه که کرکټ برخه کوي که سیاسي که مذهبي که هره برخه یې شته په هغې کې ونډه اخیستی شي او ډېر پرمختګ کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم لیما ده، ما د کرکټ لوبه کوم. ډېر مې د خوشي احساس کوي چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې انجینی کولی شي کرکټ وکړي، یعنې ورزش وکړي. ډېر د خوشي احساس مې کوي. بل څه هیله مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې.
دوی له دولت څخه غواړي چې د انجونو ورزش ته نورې هم اسانتیاوې برابرې کړي، څو دغه ډول سیالۍ نورې هم ترسره کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا ژمنه کوي چې دغه ډول نورو سیالیو ته به هم زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت وزارت وایي په کابل کې په سلو کې نږدې اتیا د تیلو ټانکونه غیر معیاري جوړ شوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو د ټانکونو له جوړولو شکایت کوي، او وایي د دې غیر معیاري ټانکونو جوړېدل د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دولت د اوبخې د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي د تیلو دې ډول ټانکونو ته یې د 1999 کال تر پایه معیار مهله ټاکلی چې خپل کارونه معیاري کړي.
کابل کې د دریم مکروډیانو د 155 بلاک خاموش دهلیزونه. د بلاک تیر کال عبدالحق څلور لارې تر سیرمه د احمد یار د تیلو ټانک د سوځیدو په پایله کې اور واخیست، او نه اپارتمانونه یې ویجاړ شول. له دې اور لګیدنې نږدې لس میاشتې تیریږي. هغه اور لګیدنه چې پکې درې تنه ووژل شول او شپږ څلوېښت نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وټپیان شول. اوس د دې بلاک د رغونې چارې نږدې 60% بشپړې شوې، مګر هغه څه چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي لا هم دلته د تیلو ټانک شتون دی. د دریم مکروریانو د 155 بلاک وکیل حیات الله وایي تر کومه چې دغه ټانک په خپل ځای وي خلک باندې خمن وي.
ټانکوي تیل باید
د وای د دې ډول پیښو د مخنیوي په خاطر باید د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو نږدې 1500 متره فاصله ولري، مګر متاسفانه زموږ په هیواد کې دې ټکي ته پام نه کیږي. که د تیلو ټانکونه معیاري وي دا ډول پیښې نه کیږي. دلته د اور لګیدنې په پیښه کې خلک ټپیا ووژل شول. د کابل ټاور په ودانۍ لا هم د سوځیدنې نښې لیدل کیږي. دا ودانۍ د احمد یار تیلو ټانک د سوځیدنې پر مهال ویجاړه شوه، او تر خوا یې ځینې هټۍ او رستورانتونه هم تخریب شول. کابل میشته محمد الله وایي د ښار کې ډیری د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو سره نږدې دي او باید د فعالیت مخه یې ونیول شي.
کور سره نږدې ټانک ټیل ده، په دې سره داسې دي چې اکثره موټر راځي دلته، موټر چالانې او تیل موټر کې اچي، خو هغه چې د باندې نه احتیاط داسې پکار ده چې چیرته موټر چیرته چالان نه وي، موټر باچې ګولې او تیل په هغه ټایم کې باچې هغه ته واچول شي. بل د چې دا شاته ټانکر جوړ کړي دغه دومره معیاري تور نه دي چې په هغه باندې هغه سي اکثر چې دا لیک شي، نو دې چې دا بیا مونږ اکثر ډارې کور کې چې دا دې نه بوی راځي دی هغه نه.
په یوه تازه پیښه کې تیره اونۍ د کابل په 14 ناحیه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمی وایي د دې وزارت څېړنې چې د روان کال له پیله تر اوسه یې کړي ښایي چې یوازې په کابل ولایت کې نږدې 80% کې د تیلو ټانکونه غیر معیاري دي. موږ توانېدلی یو چې 264 تیلو ټانکونه تر څېړنې لاندې ونیسو. زموږ د محاسبې له مخې په دې کې 80% یې غیر معیاري دي. موږ نه غوښتل په لومړي ګام کې د دوی جوازونه لغوه کړو، بلکې معیارونه مو ورته وړاندیز کړل او وخت مو ورکړ. ښاغلی عظیمی زیاتوي د تیلو یادو ټانکونو ته د 1399 لمریز کال د هود تر میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپل کارونه معیاري کړي، کنه د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. خو د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې بیا د کابل ښاروالي ویان دا نرګس مومند وایي له تیر یوه کال راهیسې هیڅ یوه شخص ته د تیلو د ټانک د جوړولو امر نه دی ورکړل شوی. کابل خاروالی وای لدی ورسته په دې شرط د تیلو ټانکونو ته د فعالیت جواز ورکول کیږي چې د خلکو له کورونو څخه لري جوړ شي او تر خوې نور ټاکل شوی معیارونه او شرایط هم مراعات کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو کابل.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري برخې پای ته رسیدو. د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خبريږي چې رحمت الله افغان په دې پروګرام کې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا پکتیا ولایت چارواکی وی په دریو پیخو کې د څلورو پاکستانی اتباعو په ګډون د دولت دیارلس مخالف وسلوال وشل شوي. د والی ویاند عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیګلی سوتی پیغام کې ویلي چې د یک شنبه په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب زرمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیخو کې د مهمو طالب قمندانانو او په شمول او همدارنګه د څلورو پاکستانی اتباعو په ګډون دیارلس وسلوال وشل شوي دي. دا بولیویا ولسمشر پرون ناوخته د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لاندې چې په مخ کې د دې هواد د پوز مشر له ولسمشر څخه د واک تدری کېدو غوښتنه کړې و. ولسمشر پرون په داسې حال کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دې هواد کې د ولسمشر د تیر میاشتې تر لاندمنو ټاکنو وروسته د دریو اونیو لپاره اعتراضونه روان دي. دا پاکستان د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوی. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولې و. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو د آر بی تیبا ساحه ته د پولیسو د موټر لرستو سره سم پر دوی ډزې کړې دي. خو په ډیرا غازی خان کې هم په موټر سایکل سپرو کسانو د پولیسو پر یوې پوستي ډزې کړې. تر اوسه پورې د برید کوونکو هویت نه دی معلوم او پولیس وایي د پیښې د عاملونو لټون پیل کړی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو په جنورایو د دوو مطرحو ټیمونو ترمنځ جنجال ته ځانګړي کړی. دغه بحث مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیره رسا د دولت جوړونکو ټیم ویان جمال ناصر اصولي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون رابللي خود انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو په دغه بحث کې ګډون ونه کړ. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. لومړی پښتنه له سمیر رسانه پیلو په داسې حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون ته موږ دا برنه ورکړې و خو دوی نه پیګور حاضر نه سول. سمیر رسا په دې برخه کې تاسو مسول ارګان په توګه نه خو ګډ ارګان په توګه کار کوي. کله انتخاباتو په اړه ته وایي چې انتخابات کوم کارونه مخکې؟
سپاسګزار. سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همچنان شنونده های رادیوی شما. کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به تلاش هایی که کرده و خیلی هم مدیریتش قبل از انتخابات بهتر بود و قابل تقدیر بود که در قسمت برگزاری انتخابات تلاش های خود را انجام داد، ولی متاسفانه نظر به ارزیابی هایی که ما بعد از روز انتخابات از کارهای کمیسیون انتخابات کردیم، متاسفانه ضعف ها و همچنان خلاهایی در قسمت کار از اونها وجود داشته، از جمله وقت کشی که متاسفانه فاکتور اصلی انتخابات که زمان است را اینا در نظر نگرفتن و مطابق به تقویم انتخاباتی و کارهای خود را پیش نمی برند که یکی از چالش‌های عمدهش بوده. و همچنان یک مورد دیگه که همیشه که میسون هم تحت تاثیر قرار داده، عدم موجودیت وحدت عمل است که تا هنوز هم که میسون مستقل انتخابات موفق به این نشده که اینا یک صدای واحد را از نهاد مستقل به عنوان به نام که میسون انتخابات بیرون بکشند، تا ای که اعتبار و اعتماد مردم و همچنان دستای انتخاباتی نسبت به انتخابات، پروسه انتخابات و فیصله که میسون انتخابات بیشتر شود. و همچنان نالا با یک اطلاع دیگه که ما به دست آوردیم و دیروز آخرین گزارش را که آوردیم، بیشتر ما نقد می‌کردیم که شاید کمپانی در ملک اکثر معلومات را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نده، ولی نظر به آگاهی که ما حاصل کردیم، کمپانی در ملک تمامی آگاهی‌ها و اطلاعات را در دسترس کمیسیون قرار می‌ده، ولی کمیسیون مستقل انتخابات حاضر به این نیست تا این معلومات را با مردم و با دستای انتخاباتی و با ناظرین شریک بسازد. کمیسیون انتخابات در این قسمت باید وضاحت بده گرفته و مواردی که بیشتر مورد اختلاف و نزاع بین دستای انتخاباتی هم قرار گرفته و سبب بی‌اعتمادی از اینها نسبت به انتخابات شده در وضاحت بده. و یک نکته آخری که بیشتر جلب توجه شده و دستای انتخاباتی نسبت به او اعتراض دارن، 137,000 رأی است که شامل قرنطین شده و اینا یکی از دستای انتخاباتی اونا میخواهند که باید وارد شوه، بعضی ها میخواهند باطل شوه. به اساس قانون اگرچه که میسون صلاحیت داره تا در قسمت باطل کردن و همچنان وارد ساختن ایارات تصمیم بگیره، ولی با هم وقتی که اعتراضی از سوی دستای انتخاباتی چون زینفه در انتخابات هستن و برد باختی از اونا مطرح است، وقتی اونا اعتراض میکنن پس که میسون مکلف است در قسمت تعیین تکلیف از اونا وضاحت بده.
خودون سب کدر تو چې د انتخابات خپلواک کمیسون هغه راپور چې د مملو کمپنی له خادوی تسپارل سوی د تاسو سپارلی تاسو سره شریک کړی د کوم ستونزې کې موجوده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او ریډونکو ته. متاسفانه چې تر اوسه هم کمیسون حاضر نه دی چې زموږ قانوني او مشروع غوښتنو ته چې موږ په بیلابیلو رسمی ډول په بیلابیلو وختونو کې له کمیسون څخه وضاحت غوښته یا مځواب غوښته کمیسون حاضر شوی نه دی چې موږ ته ځواب راکړي. لاس مکتوبونه موږ استولي دي خو تر اوسه د یو ځواب موږ ته نه دی راکړل شوی. دا په داسې حال کې چې د قانون د انتخاباتو او د طرزالعمل له مخې دا د ټولو کاندیدانو حق دی چې په ځینو مواردو کې دوی وضاحت وغواړي، ځواب وغواړي او کمیسون مکلف دی چې ځواب ورکړي. هغه راپور چې در ملوک ورکړی دی کمیسون ته په هغې کې څو موارد ته اشاره شوې ده چې
تاسو سره شریک سوی ټیم سره
موږ سره نه دی شریک شوی، مګر هغه فیصله چې کمیسون کړې ده هغه موږ ته د منلو وړ نه ده او هغه ناسمه پرېکړه ده. په دې معنی چې کمیسون تر اوسه د 1,200,000 رایو چې هغه مخکې او وروسته له وخت څخه استفاده شوي دي، په دې اړه کمیسون تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. زموږ تمه ده چې کمیسون په دې باندې پریکړه وکړي د قانون د انتخاباتو او د طرزالعمل له مخې هر هغه رایه چې له اوو بجو مخکې او یا له دریو بجو وروسته، بیا کله چې کمیسون صلاحیت لري چې دوه ساعته پورې دا وخت اوږد کړي چې د انتخاباتو پوره دوه ساعته وخت نور هم تمدید شو تر 5 بجو پورې، له 5 بجو وروسته هر ډول رایه چې ورکړل شي کی هغه باطله ده. او دا در ملک تشخیص کړی ده چې 1,200,000 رایه کیږي. په دې اړه باید کمیسون پریکړه وکړي دا د قانون او د طرزالعمل له مخې دا باطله رایه دي. متاسفانه تر اوسه کمیسون پریکړه نه ده کړې. همدارنګه د تصفیه په اړه چې هغه د تکراری ګوتو او د تکراری عکس څخه د عکس مسله ده یا د تکراری عکسونو مسله ده، په دې باندې تر اوسه کامله تصفیه نه ده شوې. هغه ستانډردونه چې تعین شوي وو ستانډرد په ټوله نړۍ کې له 10% څخه تر 50% پورې مشابهت دی. په داسې حال کې چې در ملوک یا کمیسون د انتخاباتو په وینا دوی اتا 15% ته مشابهت ورپورته کړی دی. په داسې حال کې چې دا د قرارداد له مخې 50% ده او دوی باید په دې اړه باندې وضاحت ورکړي او دا تصفیه باید کامله کړي. همدارنګه د جی پی ایس مسله ده چې په قرارداد کې په روښانه ډول راغلي دي وخت د محل مسله ده. کمیسون تر اوسه په دې اړه تصفیه نه ده کړې. او د تکراری ګوتو مسله
خو ځکه تاسو وایئ چې موږ سره د راپور نه شریک کړي، د معلومات اصل کوم کړی دي؟
دا معلومات هغه معلومات دي چې کمیسون ته ورکړل شوی دي. کمیسون حاضر نه دی چې په دې اړه تصمیم ونیسي. کمیسون یوازې د یو اتیاز شپږ اتیاز رایو باندې تصمیم نیولی دی چې هغه یو ایمیل در ملوک موږ ته مستولی دی، کمیسون ته مستولی دی. او موږ ته مدد چې کمیسون باید د څلورو مواردو باندې تصمیم ونیسي او له تصمیم وروسته بیا موږ تفتیش او بیا شمېرنې ته لاړ شو. په دې برخه کې یو مورد د 1,200,000 شپږ دیر شرایو مسله ده چې تر اوسه متاسفانه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی. دا هغه رایه دي چې قرنطین شوی دي، هیڅ نه و د هغه طرزالعمل له مخې دا باطل رایه دي. پسو دلیل زر ته هغه دلایل وایم چې
یو بل شته راځو. تاسو ته خو یوزر لری پاسورډ لری، دغه یوزر او پاسورډ کې تاسو د خپل راپور نه سی کتلای
ګوري؟ د راپور کتل یو مسله ده او دا دغه تصمیم چې څومره رای باطل شوی دي، څومره رای پاکی دي، دا کمیسون ته ورکړل شوی. موږ ته دا ټول غوښتنې هلته شته، خو موږ وایو چې کمیسون باید په دې فیصله وکړي. او دا یو سلو و دې زره رای دا په اصلي سقف کې نه دی یوځای شوی. او ووټر پروسس چې دی هغه اصلي رای دي چې هغه په نظر نهادونه هم کتلی شي او موږ هم لیدل شي او کمیسون هم. مګر کمیسون دا په اصلي سقف کې یو ځای کړی دی. په داسې حال کې چې دا تر اوسه په قرنطین کې دی او موږ وایو چې دا باید قرنطین ته لاړ شي. عمومي سقف د کمیسون د درملوک لوري چې شوی 1,100,000 او 1,900,000 نن 1,02,000 کمیسون راغه 1,02,000 اعلان کی په داسې حال کې چې د دغه 1,02,000 رایو په اړه هیڅ نوې قانوني مرجع او سند نشته. زه غو دلیل کې اجازه راکوي چې درته ویم چې ولی مونږ غواړو چې دا رای باطلی دي. نه یوازې مونږ ټول کاندیدان بغیر له یو ټیم څخه ټول غواړي چې دا باطلی دي او دا معلومه نه چې دا رای دي چا دي. مونږ وایو چې شفافیت باید تامین شي، د شفافیت مخنیوي باید ونشي. طرزالعمل وایي کچیرې په یو محل کې یو ډیوایس کار ونه کوي، د لومړي ډیوایس چپ به په دویم کې اچول کیږي، ناظرونو ته به ښودل کیږي، په ژورنال د محل کې به ثبت کیږي، بیا به لاغي وروسته استفاده ترنه کیږي. هیڅ ځای کې دا نه دی ثبت شوی چې لومړی چپ اخیستل شوی په دویم چپ کې اچول شوی وي. هیڅ ولایتي کمیسون مرکز ته گزارش نه درکړی، فقط وویش ډیوایسونو گزارش ورکړل شوی چې وویش ډیوایس خراب دي. اوس ولا سو ډیوایسونه مسله راپورته شوی ده چې 1,02,000 رای کی دا په هیڅ وجه قابل قبول نه دي. هیڅ ولایتي کمیسون گزارش نه درکړی مرکزی کمیسون ته، چې ویلي چې دغه سند پر اساس باندې
بیا ورسره
دا ډیر مهم بحث دی، ځکه دا مهم دی چې خلکو ته باید وضاحت ورکړل شي ولې 1,02,000 رای باطلیږي. درېمه خبره دا ده چې په دې باندې د کمیسون فیصله یا مصوبه نشته چې دا د قرنټین څخه راوځي لسخ سره دی وزای شي. چکله چې مصوبه نه او کمیسون درملو په خپل سر د صلاحیت نه لري چې دا رائے یو ځای کی، نو د کمیسون هیڅ نو فیصله نشته، هیڅ ناظر، هیڅ مشاهد په دې اړه خبر نه لري چې دغه ځکه ډیوایس خراب شوی او د دویم ډیوایس استفاده شوی. کله چې به د دویم ډیوایس استفاده شوی، د لومړي ډیوایس راپور ولې راغلی دی؟ د لومړي ډیوایس راپور راغلی په هغه کې صفر دی.
په دې معنی چې
لومړي ډیوایس هم کار کاوه، که کار نه کوي ولې ریزر شیټ راغلی دی؟
اصول سه محترم د هم پالنې ټیم وای چې موږ ته دغه راپور نه درکړل سوی، تاسو ټیم ته دغه راپور رسیدلې؟
د لوی بخون کې خدای په نامه ګوري، د درملو کمپنۍ کوم معلومات چې د ټاکنو کمیسیون سره شریکوي، دا په دې معنی نه ده چې دوی باید د ټولو ټیمونو سره شریک کړي یا زموږ سره یا د نورو ټیمونو سره. دوی مستقیم کار کوي د ټاکنو کمیسیون سره. د ټاکنو کمیسیون په هغه باندې بیا د پریکړې صلاحیت لري چې دوی هغه پریکړه ومني او که وینه مني. دا یو موضوع ده. د بس بل موضوع دا ده، کله چې موږ ټیمونه راجګیږو د ټاکنو کمیسیون ته وایو چې کومې رای باطلې کا او کومې رای باطلې ما کا، او یا هم په دې ډول وایو فلانه رائے د منلو وړ دي او فلانه رائے د منلو وړ نه دي. موږ څه کارایو؟
اول صلاحیت موجود دي.
بله، موږ څه کارایو؟ د طرز العمل او د قوانینو د ټاکنو قانون هلته موجود دی. په کوم صلاحیت موږ د ټاکنو کمیسیون ته وایو چې ته دغه کار وکړه؟ آیا د ټاکنو کمیسیون استازیتوب کوو؟ آیا مشرتوب لرو؟ نه. د ټاکنو کمیسیون د لاسمې مادې په اساس باندې چې هیڅ شخص حکمی او حقی شخص نشي کولای د ټاکنو کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کوي وکړي.
د ټیم رضایت خورته مهم ده، باید ترلاسه
کړي. رازم په همدې ترازم، کله چې د ټاکنو لاسم ماده په صراحت سره دغه موضوع وایي، هر هغه څوک چې د ټاکنو کمیسیون په صلاحیتونو کې لاسوهنه کوي مجرم پیژندل کیږي. یو مسله. دوهمه مسله، هغه رای چې باطل اعلانوي هغه زموږ د ټیمونو کار نه دی، نه د احمد او نه د محمود. دا کار د چا دی؟ دا د شکایتونو کمیسیون. د ټاکنو کمیسیون درې نویمه ماده په صراحت او په وضاحت دا وایي چې یوازې د شکایتونو کمیسیون کولی شي چې رای باطل او نه باطل اعلان.
په قانون کې داسې راغلی دی چې کله یو مشکوک رای د باطلېدلو حق د شکایتو کمیسیون نه لري، دوی یو ټیم جوړوي د انتخاباتو کمیسیون سره په ګډه. دا ټیم دی
هغه په هغه صورت کې چې
تاسو د 1,02,000 رایو د بطلان صلاحیت د کمیسیون بولئ، نه د ټیمو.
ګورئ، 1,02,000 رای نه باطل شوي دي او نه قرنټین شوي دي. دلته یو تخنیکی مسله ده چې هغه باید وضاحت ورکړو. هغه دا ده، یو مرکز ته دوه بایومیټریک ځي. یو بایومیټریک کچیر خراب شه، د خرابۍ په صورت کې بیا د بکاپ او یا هم د اضافه بایومیټریک څخه احتیاطي بایومیټریک څخه استفاده کی. هلته څه شوي دي؟ لومړی بایومیټریک، دواړه بایومیټریک په یو ډول دي، لکه دوه آیفونونه، لکه دوه سامسونګ په یو ډول ټلیفونونه. یو په سهار کې ان شوی دی چې د هغې ریزلټ شیټ صفر تللی سرور ته، بیا کار د کوم نه اخیستل شوی دی، دویم بایومیټریک څخه کار اخیستل شوی دی. یعنی دا په دې معنا ده،
خو د دواړو بایومیټریک سریال نمبر به په هغه کې سرور کې موجود.
په دواړو بایومیټریکو کې هماغه لیست موجود دی، واټر لیست موجود دی. په دواړو بایومیټریکو کې هماغه کوم سیستم چاول بایومیټریک لري او کوم صلاحیت به وایو چاول بایومیټریک لري، دویم هم لري. بنان د دویم بایومیټریک څخه کار اخیستل شوی دی، په هغې کې د تذکرې کاپي شته دی، په هغې کې عکسونه شته دي، په هغې کې هغه څه چې قانوني دي په قانوني ډول هغه رایه شمیرل شوې ده، رایه اچول شوې ده. هغه به میټیک په آخر کې د ورځ په آخر کې هغې هم گزارش تللی دی سروار ته چې مثال سل رایې په دې بایومیټریک کې کارول شوي دي. بنان څه وشول کله چې دغه بایومیټریکونه راواخیستل شول په دې باندې فیصله کېده، به درملو کمپنۍ په دې باندې بحث وکړه، ویلیدل چې آیا په دې کې درغلی شوې ده او که نه ده شوې. دوی ټول مسایل د دې ولیدل، د یو ایمیل په اساس باندې دوی ته خبر ورکړ ټاکنو کمیسیون ته چې په دې کې هیڅ درغلی نشته، دی پاکې رایې لیدي، مطلق پاکې رایې ویلي دي. ګورئ کله چې درملو کمپنۍ وایي چې پاکې رایې دي او دوی سروار ته داخلوي، دا داخله شوې دي، دا د بحث وړ موضوع اوس نه ده چې موږ بحث پرې کوو، پام دې مو دا خلاصه ده. یو څه چې تیریږي هغه تیر شول. زه دلته یوه موضوع وایم، زه د دولت ساز ټیم په نمایندګۍ یا د ویان په حیث باندې چې دلته ناست یم، زه د دې صلاحیت نه لرم چې د ټاکنو کمیسیون ته ووایم چې دغه باطل که او یا نه باطل که او یا هم د باطلولو وړ دي. ګورئ د دې صلاحیت زما سره نشته، په دې باندې بیا راځي د ټاکنو
په همدې موضوع سره ویشلی دي.
یو کمیشنر دی چې هغه ګورئ دوی چې پرېکړه کوي، اته کمیشنران یعنی د دوی اکثریت باید د پریکړې په اساس باندې رایه سره واچوي. کله چې اکثریت وتوانېدل چې یو پریکړې ته رایه ورکړي، هغه پریکړه قابل د اجرا ده. یو کس هغه څوک چې د یو ټیم څخه نمایندګي کوي او د هغه ټیم دپاره شپه ورځ کار کوي، هغه نشي کولی چې په پریکړو کې دخالت وکړي.
له دواړو ټیمونو نه پوښتنه کوم. لومړۍ پوښتنه له خورزون صاحب نه پیلو. تل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شکایتونه کړي دي چې ناظرین راځي، هلته ټیمونه راځي، په وړکۍ مسلې باندې موږ سره لانجه کې، حتی موږ پروسه چې مخکې ځي دغه درېږي. دغه خبر واقعیت لري د لپاره چې وړکۍ مشکل پیدا کړي، هغه ټی موږ کار خنم ګرځي.
مخکې له دې چې تاسو سوال ته راشم، زه غواړم یو دوه مورد ته اشاره
وکړم.
یو دا دی چې موږ له کمیسیون څخه وضاحت غوښتی دی. د کمیسیون مکلف دی چې زموږ دپاره یو قانع کوونکی ځواب پیدا کړي، د طرزالعمل او د قانون په مطابق او یا د هغوی په رڼا کې. موږ یوازې او یوازې د طرزالعمل پلی کېدل غواړو، د قانون پلی کېدل غواړو. ما درته مخکې دلایل ویلي، دغه یو لک اووه دېرش زره رایو په اړه هیڅ نوه قانوني مرجع سند نشته او یا قانوني پړاوونه نه دي طی کړي چې ما درته ویلي کوم ځای کې شوي دي. بیا چې اصولي صاحب وایي چې دا د دویم ډیوایس څخه استفاده شوې ده او هغه پروسیجر چې د څنګه تشریح کړي چې زه نه غواړم بیا تکرار کړم چې وخت ونه نیسي، څنګه دوی مطمئن دي چې دا شیان دوی دغسې شوي دي لکه دا څنګه چې شوي دي؟ زه درته وایم چې په لومړي ډیوایس کې طرزالعمل دی. که لومړی ډیوایس کارونه کي چې باید دویم ته انتقال شي، نظرونه ته وښودل شي. د دوی نظر د موږ ښیي چې په دغه ځای کې دا پروسه دغسې طی شوې ده. زموږ نظر د مشاهدین او یا د خپله کمیسیون ودې وایي چې په کوم محل کې دا کار شوی دی. دویمه مسله داسې ده چې دا زموږ حق دی چې له کمیسیون څخه وضاحت وغواړو، دا زموږ حق دی چې په کمیسیون څخه معلومات وغواړو، او دا د نورو ټیمونو حق دی. موږ د کمیسیون په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې، او شته ټیمونه چې ټیم چې پر کمیسیون فشار راوړي او هغوی نه پرېږدي چې هغوی په دغه موارد کې فیصله وکړي، ځکه هغوی هم په دې پوهېږي چې دا رایې باطلې دي او دا رایې باید کمیسیون باطلې اعلان کړي. مګر فشارونه پیدي او زموږ تمه ده چې کمیسیون خپل استقلالیت حفظ کړي او د هیچا فشار ته تسلیم نشي. هر هغه چا چې تخلف کړی د قانون له مخې هغه مجرم دی. تاسو ولیدل چې نه هلکه رایې لاړې باطلې شوې، هغه رایې وي چې قرنطین بایومیټریک نه وي، هغه رایې وي چې صندوق کې اچول شوی وي، دا تخلف دی. ځکه او په دغه اوسني پروسه کې هم چې چا تقلب کړی تکراری ګوتې، دا باید تعقیب شي او دا د کمیسیون وظیفه ده، صلاحیت ده چې دوی باید ځای پیدا کړي او دا خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته استفاده کړي. او مخکې چې اصولي صاحب کومه خبره وکړه، تفسیر چې څنګه تفسیر دی چې نه هغه څه چې لاړل، زه فکر کوم دا تفسیر به پرېږدو دا خپله کمیسیون ته. کمیسیون په خپل کار ښه پوهېږي. زموږ تمه ده چې کمیسیون څخه باید دواړو ټیمونو ته، نه تنها موږ دواړو ټیمونو ته، بلکې دا دیارلس څوارلس ټیمونو ټولو ته باید قناعت ورکړي. نظرو نهادونو ته، کورني او بهرنیو څارونکو ته، دوی ټولو ته باید قناعت ورکړي، او دا د کمیسیون وظیفه ده. درېمه خبره دا ده چې
کپلانو ټوګه کراتوي د مزاحمت خبره دی. انتخاباتي ټیمونو د
مزاحمت، موږ ټیم هیڅ کله مزاحمت نه کړي. ټول هغو پروسو او پریکړو ته موږ احترام کړی چې کمیسیون وزه کړی دي. که زموږ نظرونه ته تاسو وګورئ، پاغش په قلف مات شو، زموږ نظرونه ته ویل شو زموږ ووتلو، موږ هیڅ ډول مخالفت نه کوي. جنگ زموږ نظرونه نه کړی، زموږ د نظرونو څخه کارتونه کمیسیون نه دی اخیستي. دا چې چا مزاحمت کړی، لاغوی څخه کارتونه واخیستل، هغه معلوم دي.
اصولي صاحب کدر ته چې رښتیا هم د ټیمونو مزاحمت کی؟
بالکل زده تاییدوم، از این تیمونه دی چې یواز غواړي چې د پروسه مختل کی، غواړي چې پروسه د جنجال سره مخ کی، غواړي چې پروسه دغه سن خلکو ته وخی چې گوا کې د پروسه به اعتبار ده. دوی یواز غواړي چې پروسه به اعتبار وخی خلکو ته، تر سو چې یاد وایم پړاو تا ویا هم هغه خوبونه چې په خوایې لیدل چې دلته باید سرپرست حکومت وي او یا نور حکومتونه په غیر قانوني ډول راشي، هغه مسله ده. واضح ده اوس ټولو ټیمونو ته چې دولت ساز ټیم برای موندلای دی، یوازې اعلان پاتې ده.
وخت مخکې قضاوت باید موږ تاسو
ګورې، قضاوت موږ په هغه څه کوو، قضاوت موږ په هغه څه کوو چې
رسمي اعلان نه ده.
زه همدا وایم یوازې اعلان پاتې ده، نور ټول پوهیږي په همدې باندې چې ورځ په تیاره باندې ورځ
راځو د مزاحمت خبرې ته.
مزاحمت ځینې ټیمونه کوي، ما وویل چې ځینې ټیمونه دې لپاره چې پروسه کې مشکل ایجاد کړي، یوه مسله. بله مسله، خوځون صاحب وویل چې نه رای د دولت ساز یا د نور ټیمونو باطل شوی دي، تر اوسه یو رای باطل شوی نه ده. کله چې موږ د باطل باندې باطل رایو بحث کوو، باید قانوني پړاونه یې وپیژنو. تر اوسه د ټاکنو کمیسیون یا د شکایت کمیسیون د باطلولو په اړه باندې اصلا هیڅ نه دی ویلي، یوه موضوع. دوهمه مسله دا ده، کله چې د درملو کمپنۍ دوه اتیا خوښه رایې بے اعتبار کئی دا هم باطل نه دی. دوی د بے اعتبار او د باطل اولو په منځ کې باید دلته تفاوت وپیژني. هغه دا دی چې بے اعتبار رای هغه دی چې بیرته څیړل کیږي، د دې نه امکان لري چې د دوه اتیا زرو رایو څخه لس زره، شل زره، دیر زره، حتی د نیمو نه زیاتې رایې بیرته لاړې شي سروار ته او پاکې وشمیرل شي. یعنې دا د څیړنې لاندې دي. مسله دا ده. بله مسله، دوی ویل چې د یو لک اووه دیر زرو رایو په مورد باندې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړ شوی. زه بله مسله وایم، ډیره کلیوالي هغه دا ده چې کله چې د درملو کمپنۍ صلاحیت د دې لري چې کومې رایې پاکې دي او کومې ناپاکې دي، د ټاکنو کمیسیون ته لیږي او د ټاکنو کمیسیون دا تاییدوي چې بالکل پاکې دي. دوی ایمیل لري، د ایمیل په اساس باندې، ایمیل زما سره په ټلیفون کې شته دی، تاسو ته یې خودلی شما لیکلی دي
چې کمپنۍ چې کوم معلومات موږ لرو په راپور کې داسې مولي دي چې دومره رای له وخت مخکې او دومره وخت رای له وخت نه وروسته ورکړل شوی دي. اوس دلته د کمیسیون کار ده چې دغه رای باید نه او که دغه رای
کیسه دا ده. کیسه دا ده، کله چې د درملو کمپنۍ وایي چې رای په قانوني ډول لویدلی دي، کارېدلی دي او بایومیټریک شوی دي، نو دغه رایې ثبت شوي دي. بنان په کوم اساس زه دې ته وایم چې دا به اعتبار دي او باطل شوي دي؟ یعنی د دوی ستونزه د چا سره ده؟ د دوی ستونزه د انتخاباتي ټیمونو سره نه ده، دوی ستونزه مستقیم د قاضي سره ده. قاضي څوک دی؟ درملو کمپنۍ او انتخابات کمیسیون. د دوی ستونزه تل تاریخ یې وایم په 2009 هم کې ګورې ګورې یوازې یو دقه غواړم په 2009 کال کې انتخابات نه منم، د کرزی سره لاس او ګریان شول، 15 میلیونه ډالر واخستل، خلاص شو خبره. ګورې 2014 یادوم، 2014 کې د غنی سره لاس او ګریان شول، جانکيري راغی، صلاحيت ورته ورکوم. 2009 اوس بیا هم اوس دومره ویل شم 2014 او 2009 نه دی، خلاص ده. په دې ملت د ورهمیږي او ودا وایي چې نور دا هواد زموږ دی، دا هواد زموږ دی.
محترم اصولي صاحب، تر اوسه پر انتخابات خپلواک کمیسیون د ګټون کې نه ګټون کې پاړه پریکړه نه ده کړې. دا قضاوتونه موږ تاسو پریږدو وخت تقریبا د اخره په درویشتمه د اعلان سي. سمیرا رسا کراسو، د ټیمونو ترمنځ اختلافات د رایو په اړه باندې، همدارنګه د کمشنرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات، لکه کمیسون دوګونی غږ اوچته، دل کمشنر یو وای ویان بل وای، درلشا بل وای، دغه به کمیسون وتوانیږي چې په ټاکلي وخت باندې لومړنۍ او وروستنۍ پایلې اعلان کړي؟
متاسفانه نظر به این موارد که ما میبینیم کمتر امکانش میره که در تاریخ 23 مقرب ما شاید اعلام نتیجه ابتدایی باشیم. و از کمیسیون های انتخاباتی، بخصوص از کمیسیون انتخابات میخواییم که در قسمت تفتیش آرا هم کارهای خود را آغاز بکنه و همچنان در قسمت رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات را که دست های انتخاباتی نسبت به رای ها دارن این موضوع و تعیین تکلیف بکنه و دوباره به کار خود آغاز بکنه، تا اینکه یک بار دیگر انتخابات به طرف بحران سوق داده نشه و ما تکرار انتخابات 2014 را در انتخابات 2019 نبینیم.
خغل خو ځون کپټلان ټکو کې راتوې چې انتخابات خپلوا کمیسون پریکړه وکړه چې دغه غټون کې دغه نه د غټون کې تاسو پریکړه منئ
زه غواړم وایم د تب د ټاکنو د قانون او د ټاکنو طرز عمل له مخې هر پریکړه به ټول خو ته د منلو وړ وي او د ټاکنو په شفافیت باید تضمین شي او کمیسون دې ته متوجه وي چې پویږي چې نه باید د سیو پریکړه وشي چې هغه د طرز عمل او د ټاکنو د قانون خلاف وسی یا دا په دې کې زه فکر نکوم چې د سې یو مسله وي چې بیا او کزینې ټیمونه ونه مني هغه د غوي خپل کار دی د افغانستان د قانون مطابق چې
کوم پریکړه ونه
کومه پریکړه چې د شفافیت د تضمین او د قانون د انتخاباتو او د طرز عملونو په مطابق وشي هغه مونږ ته منلو وړ ده غواړم یو څه بولم که یو ټیم د بریا اعلان کوي او یو ټیم ځان ته مخکخ بو وای او وای چې موږ بیا ولی سره سیمه دي بیا ولی ورختا دي وړه خبره ولی دومره جدیت اخلي زه فکر کوم چې ولی شفافیت ویره لري پریک دی موږ وای چې دغه یو لکو ودیر ضرورایو او دغه نورو سلورو مورد راي چې موږ اعلان کړی دی او موږ مشخص کړی دی موږ وای چې پاره به سړی نیوشي پاره به قانوني مراجع پیدا شي تل تسارون کې شته دوی باید د سارون کو مخکې دا روخانه کې دا راي به اعتبار دي کنه دي ول یو 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 ټیم چې هغه تقلب کړي هغه په تقلب باندې ولاړ دي او اساس د تقلب دی راځي بیا د دین دفاع کوي زه فکر کوم له هیڅ ډول غیر مشروع پریکړو څخه نه باید څوک دفاع وکړي له غیر مشروع او تور رئیس څخه نه باید دفاع وکړي موږ ته معلوم نه دي چې دا راي دي چا دي هو کې یو ټیم تقلب نه کړي او سازماندهي نه کړي او دا راي په خپل دوی جوړ کړي نه ولې دومره راځي دومره په شدت او دومره په سراسیمګي او دومره افسردګۍ بیا راځي د دین دفاع کوي زه فکر کوم دلته مسله روخانه ده په 2013 کال کې کلمر روخانه ده چې انتخابات چا وګټل تاسو د جنګی خبرې بیا ووري دي موږ متاسفانه له داسې چا سره مخامخ وو چې هغه نه انساني نه اسلامي او نه افغاني ارزښتونه مهم نه دي هغه ته د افغانستان سلامتي مهمه ده تاسو دل چې ارګ نه څه جوړ کړ د افغانستان نظام نه څه جوړ کړ په دې خاطر زه غواړم چې وضاحت ورکړم موږ ته د افغانستان سلامتي مهمه وا اسلامي او افغاني ارزښتونه راته مهمه ملي والی راته مهمه موږ د قرباني ورکړه موږ نه غوښتل چې افغانستان تجزیه پر لاړ شي موږ نه غوښتل چې افغانستان د بدبختۍ خواته لاړ شي کچیر خدای مکړه هغه وخت کې په خپل لجاجت دوی ټینګار کړی وای او موږ هم امغه سي کړنه ورسره کړی ولکه دوی چې کړی وای بیا د افغانستان سرنوشت شي نه وضعیت د امغه د ډاکټر صاحب عبد الله د امغه قرباني وضعیت دی چې هغه قرباني وکړه موږ نن تاسو زلبیا د ټاکنو د بهیر شاهدان یو که خدای مکړه دغه سل لجاجت موږ هم کړی وای نو بیا به زه فکر کوم دا وضعیت به بل خواته تللی وای اوس متمدده چې اجازه ورکړي چې کمیسون د قانون او د طرز لمنونو د لوایحو په مطابق باندې خپل پریکړه وکړي نه بد پر کمیسون فشار راوړل شي نه بد د کمیسون په چارو کې مداخله وشي نه بد لزانه د قانون او د طرز لمنونو تفسیر وشي او نه بد دومره سراسیمه وشي کله چې په ټولو امکاناتو سره په ټولو کوهونو سره یو څوک بیا هم ماته خوري زه فکر کوم اجازه ورکړي چې کمیسون رسمن اعلان کړي چې دوی خپل ماته ومني سیده چې د ټولو امکاناتو سره سره به دوی ته ماته سخت وي خو متاسفانه د حقیقت د دې روسیا او دا به تومني
خغلی اصولي خودون صاحب محترم وای چې د قانون د انتخابات قانون او د اصول مطابق کله چې پریکړه وکړي شفاف انتخابات پریکړه وکړي د منلو وړ ده د دولت ساس ټیم په دې اړه څه وایي
استاس پختن تر ازما دغه مسله را پیادی وای بیګریش کی نګیرید اماغه مسله دا په خدای خندار عزیزینه مسایل ته تر اوسه زموږ د دولت ساز دی ټیم نه په هیڅ وجه د ټاکنو په کمیسیون فشار خوڅه تر اوسه موږ ایمیل نه دی ورته کړی چې تاسو وکړی او څه مکوئ ځکه دوی په خپل کارو خپوی دوی هر ورځ یو کانفرنس ورکوي او هر ورځ لیکلی پیغامونه ورکوي لیکلی ایمیلونه ورکوي اسناد ورلیږي او بیا موږ ته وایي چې تاسو دغه کار کوئ اما بیګریش کی نګیری ته او یا هغه بل چا چې ویل بیګریش کی نګیریش اماغه خبره ده نو د دې لپاره زه یو خنده ورته کوم بس بل څه نه دی او نو زه دې ته حیران یم چې دغه سی یو مسله راغلی ده چې دروغ دغه سی وایي تر څو چې د حقیقت نه هم لوړ وي
د حقیقت نه هم لوړ وي فقط درته وایي چې تاسو ته دغه پایلې د منلو وړ دي کنه
هر کله چې د ټاکنو کمیسیون هر فیصله کوي زموږ د پاره د منلو وړ ده ځکه د دوی د دې صلاحیت لري چې کوم رائے باطلې کی کوم رائے باطلې نه کی کوم به ادوار کی د ټاکنو کمیسیون عام او تام صلاحیت دی لري بنان موږ په قانوني چوکاټ کې د ټاکنو کمیسیون سره هم غږیو د ټاکنو کمیسیون سره هم لاریو او د دوی ملګری یو پدې کې د دوی د پریکړو سره هم لاس یو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لویان دی سمیر رسا، د دولت جوړونکي ټیم لویان جمال ناصر اصولي، او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لویان فریدون خزونه مننه چې په بحث کې مراسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصې وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو